የዋር ቢያስተሪ መሽኝ ደምሻል ሬዲዮ ፈረውን ያውራይ ፈፍቱን ፈዋከ ደሰሃር ላስበጀሽ ወይ ፈረዋና ገለከ ሐምዘ መኖሽ አስታሱ ቆርባ የማው ተመለረም ቸሰሃር በመሆን ኤክ ማከቢ ወሬ ፈረውና ከበዛታ ደ ፓኪስታን አፍጋኒስታን ወደላይ ኸብሩናው ሪፖርት ነው ላንደከው ደ ኮረኒው ሲመይዙ መጥቧቶ ሙሂሜ ባርኸባ ሐም አውራየው ደ ረዋና ገለይ ፓኺሪ ባርኸ ከበዛታ ደ ረና ፈሎር ሐፍተዋራ ፈረውና ኦላንደከው ኹ ፈሳር ከዳኒ ታግማልና ደ ሰርታ ዘ ኸብሩናው ነው
السلام علیکم اول دا خبر نو سرٹے کی دا پاکستان پوسٹ وای چ پتہ سا ہوائی حملوں کے لگ کر لگا سلور سلویخت وسلوال وشلی دی دا کابل پیو عدالت کے دا فرخندی دا وجن اور دن نن پدوی مراسم کی گی او ملگری ملتنا نن دا مطبوعات او دا اسادے نڑیوال ور سلمان سی او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایی حملو کې لکتر لگا سلور سلویخت وسلوال وشلی دي د پاکستان پوز لخوا پرند سنو ته په لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا درې شاو خوا ته د وسلوالو په پټن ځایونه شوی دي د پوز خبر پانه وای چې پرند په دې حملو کې آتش وسلوال په خیبر ایجنسی کې او شپاړس نور په شمالي وزیرستان کې وچل شوی دي وسلوالو لا په دې اړه سن دي ویلي په کراچۍ کې تیر شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وجل شوی دی د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیگم شال ریډیو ته ویلي دی لومړی پیخه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلوم وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه نوموړی زیاتوي په دې پیخه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې پنځه حمله کوونکي وجل شوي دي دویمه پیخه تیر شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې ترس کې سلور مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وجل شوی دی په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلی چې د فرخندی د وجلو د کسي د سیلرلو په تړاو باید سو امنیتی چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي د دې عدالت رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندی په وجلو کې د تورنو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې
د کابل امنی قومندان د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس د کابل امنی قومندانۍ د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستیال د کورونا چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس د دویم حوزې او د کابل د امنی قومندان د مخابري نو کلیوال په د یک شنبه پورت په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر
بلخه د فرخندی د وجلو کسيته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه مکول چې د دې پیښې ډیر اصلي مجرمان لا هم نه دینول شوی فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی و خروستو سیډونو هغه بے ګناه ثابت کړه افغان لسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د ملي یووالي حکومت دنده لري چې د افغانستان د خلکو د جهاد په دوام د بیوسلې بے قانوني فساد او نامنه په وړاندې جهاد اعلان کړي درک څخه پرون مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې لسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د دریشتمې کلیسې په مناسبت په ارګ کې په جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ په دغه مکول لسمشر ویل چې د پخانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو تاریخي جهاد لمنځنه شیانه تر ختیسی اروپا پورې د نړۍ د مهمو برخو نقشې بدلی کړې دي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینی لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره د یو تاریخي موقع ګڼلې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون مشال لیډیو ته ویل
تومره وایم شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کیږي چې دای شي چې د دې لاسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسمان خبرې اترې د سولې لپاره
دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس کیو ان اے پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد باس پیل شوی دی د پېښور په پجګې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ رنګ کړل شوی دی. د ضلعي انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنو رجسټریشن شوی و. رجسټرډ شوي کورنۍ د جلوسو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. سخت کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 50 یزیدي قیدیان وشلې دي. محمد خلیل ویل وسله والو دا بندیان د جمعې پرس په تل افار ښار کې وشلې دي. دغه سیمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې ښار موصول سره نږدې ده. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1400 یزیدان د اسلامي دولت له وسله والو سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدی پروګرس پارټۍ په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدی ټولنې د 300 زیاتو نیول شوو کسانو ته پنسیانې ورکړي دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. وروستۍ خبر ده چې د امریکا پوست پرون ویلي دي چې د سارنې د ډلو هغه اداوي سړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې پرس د امریکا د پوست په مشرۍ ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکاري انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د پاکستان فوج ادا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بمباری کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پېښور په جګۍ افغان کډوالو کیمپ بند کړی شوی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی. پولیس والا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب بقیده درس و سره 28000 دی، زموږ 24000 تو 4000 فرق وسم لري، خو بیا هم شکر گزار.
افغان ولس مشر اشرف غنی وای د نړیوالو ترهګرو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ادارو کردار د ستاینې وړ دی. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به د کارپوهانو نه واورئ چې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د کمی څه وجوهات دي.
زمنګ د افغان انقلاب، د ایران انقلاب او د ایران په مزاحمت په نتیجه کې کم منګه د ټول د قبایلی سیمې او زمنګ پښتونخوا او دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې، لوستلې او کتلې شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر ادا کوي چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هوایي بمباری کړې او د سلويختو نه زیات وسلوالې وجلې دي. پولیس وایي تر پوز وایي تر دې دمه یې ضرب ازب نومي عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوالې وجلی دي. بلخوا وسلوالو د پرونی بمباری په اړه لا هم سندي ویلي. په دې حقلا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلويخ وسلوال وژلي شوي دي. آی اس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوي چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په وینا غیر ملکي وسلوال هم پکې شامل دي. آی اس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي، چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې سلور سلويخ وسلوال د منځه تللي دي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب عضب کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالی وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړې چې دغلته د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سر لخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه، او وزیر اعظم دغلته په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په پېښور په جګی سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ چې د دغې صوبې چارواکي وایي غیر قانوني وو بند کړی شوی دی، او د هغې کډوال چې کوم رجسټر شوي وو نو هغه د جلوزو کډوالو کیمپ ته استول شوي دي. په دې موضوع راسې یوه شیبه وړاندې خپل خبریال شبیر احمد جان د پېښور نه خبرې کړي.
ډېر امنه مناوشه ستاسو د ټولو اردوونکو هم سهار په خیر. دا په پېښور کې چې کوم بچکې سیمه ده، هلته کې سیمه چې تاسو ته پته راځي خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې یو خوا کې د تجاوزاتو په ضد عملیات روان دي په بازارونو په مختلف ځایونو کې. نو دغه رنګه چې کوم د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد چې کوم کاروان روان دي، د هغوی هم دا کړې ده. نو پرون دغه شان چې د بچکې سیمه کې چې کوم افغان کډوالو مهاجر کیمپ وو، نو د ضلعي انتظامیې تر مخه دا یو غیر قانوني کیمپ وو، او ډېره د حکومت له خوا دې ته هیڅ داسې صدقه نه وه ملو شوې. نو هغوی په دغه کیمپ چې کوم دی ختم کړی دی، د ضلعي انتظامیې تر مخه دی کې 1200 خاندانونه میشته وو په دغه کیمپ کې، چې د هغوی په وینا دی کې صرف او خوشا 200 پورې خاندانونه داسو چې هغه رجسټرډ وو کمشنریټ سره، او دا برخه چې کوم دی غیر قانوني وو. نو هغوی دغه ټول کیمپ چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی، او چې کوم رجسټرډ کډوال دي هغه جلوزو کیمپ ته منتقل کړی دی. چې کوم غیر رجسټرډ دي هغوی ته ویلي دي چې زر تر زر تاسو د خپل د تلو د یعنی افغانستان ته یا خپل ځینو ته راتلو بندوبست وکړی. دغه ځمکه چې کوم دی سیمه چې ما تاسو ته وویل چې دا د تجاوزاتو خلاف اپریشنو یو برخه ده، نو دغه ټوله ځمکه چې کوم دی د پاکستان خوز وه، نو د جګې سمې سره مخه چې د 300 ځمکه وه دا به دوی نن پوسټ ته حواله کړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې زمونږه خبريال وو شبیر احمد جان، چې د پېښور نه یې د پجګي کډوالو د کیمپ ته بندیدو په اړه مونږ ته حال راکو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب له 3000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړې. که څه هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې، خو وایي چې د ناامنۍ په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصلې او همت ورکولو یو زیری دی. په دې هکله تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې ورو.
د کوټې یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د ناامنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردي خلاف خو بالکل موږ هر کوم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي، او چې څنګه قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي. بالکل موږ نور هم وسله زیاته سوله چې د تنخواه رااله زیاتې کړلې، او موږ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی وو، خو د ده په خبره دا د دوی حق وو.
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې نظر ثانی وکړه. باقاعده صبح سه د کوم چې بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړې. د دې خواږ دا دی چې د نورو صبح ایکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سوي نه دی، دغو په مقابل یې څه بڑا اوسوي. د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی، موږ 24000 4000 فرق اوسم لري. خو بیا هم شکرګزار
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سے دی چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدی پنجاب سندھ داغی کا ڈیر وقتی بڑا اسی ہوئے اور مرد دا مطالبہ اور دا مطالبہ اللہ پاک پورا کرا اور پا پولیس کی چدی بالکل یو لہر پہ دا خوشحالی پیدا سو.
عبدالقدوس ہموائی چی دا پولیسو او لیویزو پا تنخواگانو کی زیادو با دا ٹولی ادارے پا گٹا تمام سی
گٹا انشاءاللہ دے مثبت نتائج دے یقیناً دے مثبت نتائج با پید مخترا سی حوصلے سرا پشستان دا سرا اور دی بخپل ڈپٹی پہ ایمانداری سرا بیا وکی اور نور چکم دغا دی دا سی دا کرپشن خبر دا یا بلا دا داغا سرا بوم دی پریزو دا دغا وکی.
یاد دوی دا بلوچستان حکومت دا خبر پانی لمخی دا بلوچستان پولیسو او لیویزو پتنخاگانو کی دا گریڈ یا درجے پہ حساب لسلور زر سخا ترشپرویس زر روپیو پوری زیاتوب سوی دی. دا خبر پانی لمخی دا زیاتوب دا روانی مئی میاستی للومڑی نیٹے حساب کیجی.
وائس آف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام شپږو بجو باندې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه کې خبریال عباس ناصر لیکلی دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ځینې خلکو او ادارو بیلابیل سخت دریځې ډلې ساتلې وي او اوس داسې ښکاري چې د دغو ډلو له خوا بلې شوې د سخت دریځې د اور لمبې نورې هم خونړۍ شوې دي. شاهین بونیری د دې لیکنې مهم ټکي دراوروي.
عباس ناصر لکی په داسې حال کې چې په سلګونو خلک د سخت دریځې او لیونتوب د اور لمبو تیر کړل، دا ښکاري چې د ټولنې رد عمل کمزور دی او د واک د خاوندانو هډو سپروا نشته. د اور دغه لمبې ورو ورو نورې هم نږدې کیږي، خو په رویو کې بیا هم څه بدلون نه راځي. کله چې د سخت دریځې د اور د قربانیانو شمیره په ډېرېدو شوه، نو په موږ کې هر یو داسې و چې دغه اور نه په څه نه څه حواله اغېزمن شو. بیا هم په ټولنه کې ځینې داسې خلک وجود لري چې د سخت دریځو د هلو ځلو دفاع کوي او دغه شان هغه اوازونه ورک شي کوم چې د سخت دریځې د مخنیوي لپاره اوچتېږي. عباس ناصر په کراچۍ کې د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود وژنې ته اشاره کوي او زیاتوي د هغه سره ثبوت نشته چې د هغې په بنیاد په چا د هغې د وژنې تور پورې کړي، خو دغه رنګ داسې هم څه ثبوت نشته چې د پاکستان استخباراتي ادارې او هغه ترهګرې ډلې د دې تور نه پاکې کی کمی چې د استخباراتي ادارو په اشارو ګډیږي. نوموړي لیکي موږ ته چې څومره معلومه ده، نو د پاکستان امنیتي ادارې د لاهور په یو پوهنتون کې د داسې یوې مباحثې په را جوړولو خوشاله نه وي د کوم انتظام چې بیا وروستو سبین محمود وکړو. عباس ناصر منی چې د چا د مجرم ثابتولو لپاره دغه پوره ثبوت نه دی، بیا هم پکار ده چې د پلټنو په وخت ورته پام وشي. په میډیا کې راپورونه راغلي چې د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي ویلي چې هغه د سبین محمود د ادارې د غړو سره د خبرو نه وروستو په دې نتیجه رسېدلی دی چې د ویلنټاین د ورځې نمانځلو له کبله هغې ته مذهبي سخت دریځ په قهر و. عباس نصر وړاندې لیکي چې د پلټنو لپاره به اوس دا خبره کیږي او بیا به پولیس یا رینجرز ځواکونه دا ډرامایي اعلان وکړي چې هغه کسان یې وجلي دي کوم چې د سبین محمود په وژنه کې ککړو، او دغه شان به دا معامله هم وتړل شي. عباس نصر لیکي په پاکستان کې هر رقم قاتلان په ازادۍ سره خپل فعالیتونه کوي او د قانون د عملي کولو د ادارو د نظام د منتشر کېدو له کبله داسې بلاګانې منځته راغلي دي چې دا شک پیدا کړي چې موږ ته د خلاصي د ترلاسه کېدو نه وړاندې به تر موږ راورسي.
رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنه خکېږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباه کړې شوې.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته د رڼا په لور دغه خبرونه د رواني غړې په اخیری برخه کې لرو. خداغې نوړاندې ځنې ریپورټونه پرون په کابل کې د فرخندې د وجنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې نخ سلويخت تورن کسانو عدالت ته وړاندې کړې شو. په دغه موخه عدالت ویل په کار دی چې په دې مقدمه کې ځنې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي. فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قرآن مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو چلی وه. د دې مقدمې په اړه تفصیل د کابل نظم خبریال یوسف صدران راکوي.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویم حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوي طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوې دي. د دفاع وزارت یو کمانډان جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې ویلي دي چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 وسلوال وجل او د سلو نه زیات یې زخمیان کړي دي. مجيب الرحمن حبيب زيل مزار شریف نه دا ریپورت لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرجوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې راپدې خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو تراس کې یو واځي وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي، خو د هغه په خبره چې په دې تراس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر له مات سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنګیالي لکه چچینی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو ته کې جنگيږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي. بدخشان کې تکرار شوې ده، په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یې زور اخیستی چې هم د بلخ امنیې قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلدوزي سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمیدالله حمید د 215 متل قول اردو په خوانی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډېر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشریزه ماڼۍ ارګ کې د مجاهدینو د ورځې د نمانځلو پر مهال کړي چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر هغو سرتېرونه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلي او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د 8 نیټې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپل هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین المللي میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقه خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکه مرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
از دین مبین اسلام نمایندگی کنه.
خغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخې تجربې تکرار نشي. د سور د 8 نیټې نن منځنه چې ل خپل اصلي ورځې څخه تر څلور ورځېنی ځان وروسته په ولسمشرۍ معنی کې جوړه شوې وه. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او ویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما ده چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابره زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری، د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بلاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نکړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
ښاغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري، مالی، سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
د اجمل تورمان ریپورت موریده د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه تاسو نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې. د انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پوسټ وایي چې په قبایلي سیمو کې پتاسه هوائي حملو کې لږ تر لږه 40 وسله وال وژلي دي. د پاکستان پوسټ له خوا پرنده سرمه ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسله والو په پټنځایونو شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه له پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ بیګم مشال ریډیو ته ویلي لومړۍ پېښه د کراچۍ په سټیپ ټاؤن او دویما په اتحاد ټاون کې شویرا. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندي د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره دا یوه تاریخي موقعه ګڼلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پر مشال ریډیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دی. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول په دې کې ښځو سړو ته یو شان مکاو د نوو د نوي دور تقاضا سره سم تحفظ ورکول دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دایهواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 63 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسله والو د قیدیان د جمعې پر ورځ په تلعفار ښار کې وژلي دي. او د امریکا پوسټ پرون ویلي دي چې د سارنې د ډلو هغه اداوي سړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 بمبګړي وژل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د مشال په دې خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ د پاکستان کورونا ورځ پاڼو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي دغه لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي کاروایانو مخنیوي دپاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړه. خو د دې د کامیابۍ دپاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک راوباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. اداریه وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو دې لړکې لویه قرباني ورکړه ځکه چې یو سړی تا په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو دپاره د سکون تعلیم صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. اداري اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې خو د ملک او سیمې د امن دپاره د حکومت او پوځ ملاتړ وکړو او دې دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد ناره وهله. کومه چې یو ډېره لویه خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغدې پیسې هم ورکوي او د سړکونو سکولونو اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو منځي اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریه د نوموړي د خولې لیکي چې 2011 کال کې شوې پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېره حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نزان خبرول پکار دی. خدا سخکاری چه دا مرکا یوازی دا هندی اولس او اخبار خوشحالولو دا پاروا، زکا چه دا افغان اولس مشر تر اوسه پوره رویه ډیره مثبته وا او امکان نلری چه دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي، خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروری ده چې دا قسم بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس میکلچ لیکي د اسامه بن لادن په مندلو کې په مرسته تورن شکیل افریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شوی، خو د برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ښه شوی چا چې اسامه بن لادن ته د پاکستان دننه په پټیدلو کې مرسته ورکړې وه. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده، ځنې په کې د امنیتي سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنگ او طالبانو ځپلی دي، نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه ډول تړون به د دوی په ژوند ضرور څه اثر ولري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار الله مومن ناورو.
خبری اجانس میکلی چې لیکي د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په ابټآباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې پوځي روزنځې سره نږدې وژل شوی وو، د وژنې یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل افریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستاني وسلوالي ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوې. په مقاله کې راغلي دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل افریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوې، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پېښور کې په ډزو وژل شو. خو د شکیل افریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالي ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوې دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2005 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې به د رڼا په لور اولنۍ خبرونه هم د درنګ شبکې تاسو ته وړاندې کوو. دا غې نه مخکې یو ریپورت ته ورزو. انډیا ټوډې مجلې په یو مقاله کې لیکلي هند د یوې داسې وسلوالې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د خراسان ولایت د جوړېدو او د دغه ډلې د مشرتابې له پاکستانی مشرانو سره مبینه رابطه د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقاله مهم ټکی د انیس اجمل ناورو.
انډیا ټوډے مجله په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کېږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسله والی ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقاله لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکری طیبه له مشرانو سره رابطې وي او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوسټ سره هم اړیکې وي. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د والی د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی او د ده د مرستیال په توګه د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویل دي چې اسلامي دولت وسله والی ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناک ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجودګۍ رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې ویاند ابو محمد الادنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او د هغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول. خو بیا وروسته اسلامي دولت وسله والې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو لرلو نه انکار وکړو او دا یې د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوباله.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. اوس وخت شوه دی د رڼا په لور د خبرونه. په دې خبرونه کې بحث کوو چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او داراز د پښتنو په ټولو سیمو کې د تعلیم د وروسته پاتې کېدلو څه وجوهات دي. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیرې.
د رڼا پلور ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا پلور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کومې وجه دي چې لکه بلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم ډاډګیرنه نه ده شوې. د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درېدي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او څېړنکار ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچرې د هغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د هغوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي
یو عجیب صورتحال د تاسو د جنکو خبرې کړه نو داسې ځایونه داسې کلي داسې سیمه علاقه مې چې هلته د سړو د تعلیم دلاکانو تعلیم خلک مخالف و. بیا شاید چې په دې کې سماجي اقتصادي یا نظریاتي عوامل وو موږ ډېر لرې نه هم ځو، ځکه چې هلته خبره بیا ډېره اورانېږي موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ موږ ته په لاس نه دی راغلی چې موږ یوه اداره وه دلتا دا حسدی پزر وقتونو که چه تسکور اینوستی و داشه دونه که دلتا اونا نو جمعتون سناسشته ده پا دلاواله بانه به جمعتون سر رول و تاسو دمون تا پتر جمعتون که یوازی دا سرو که و آقا دینی علم یا تعلیم چه و دلگا بای که و خو تاسو دا سوال در اهم پا دیر تردی دور پر رازی او بیادی که مختلف وقتونو که بدلونو نا رازی پا دی ام دخل کو پا آغا رویو که آغا نفسیاتو که زن حالات را مخیط کی گی انو دیو سوچی و فکر خواهی چی دی تعلیم پاکلا مزبط تی پا منگ دو چی اگر دور تزو دی پختنو پختنو آغا زور حالت تانو دلت که دی علم و پوی دی دانش دانای سره دم رجات تامین نه دل رجیشی نهایی که دوی گرم دی تاریخ پکی تفتم را داره کار ده رول ده او کنا حالات و واقعات چیدی چی دوی چره هم دینی کمون ده خیبر لاره تو گرو یا دا کم آیا ستراتیجیک ویلیو دا دی علاقه هند تا چی سمرا امدکون کی یرغالگر شد سودا چی را گلی دی نو پامچه لارا
ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپل واک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکړ او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړې کړې. ډاکټر راجولی شاه خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینې انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوها ترلاسه کړي.
عجیب خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګاندا او سبق د مدرسې وایي پاره ده پیسې داسې نه یعنی اس تاریخ کے خیرات نے پکار کرا جکل ادا خبر راشی بیا رشتہ رشتہ میں پکار دی انگریز و فرنگی خود دل تک کلونا کالجونا و دا موجودہ تعلیمی نظام چکم دے سسٹم دا بنیاد و دلتا انگریز راو دو لاغا نوران دے خمون اس یو ایجوکیشن سسٹم دلتا نگیدو پتی علاقوں کے نو خو بیاون متدابل کی چی انگریزانو نا وقتا چی پختانه دی باسواده شی تعلیم یافته دی چی علم دی زما دا خیال دی چی دی که بتا که کولواری دا سی پر نئی.
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې و چې د جنکو په تعلیم او پوهه زور ورکولو او د دغې په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شعور هم راغلی و. خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراري او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگي اقتصاد ودې د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی؟ د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړلای شوی دی. حالانکه رشتے خبر ادا چې دغه گندهارې تعظیم کوو کاغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کوو دغه ملګرو کمې حال زلې وي یغه کې مطلب دا دی پاغه وخت باندې خزو ډېر خپل رول لوبولای دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه وړاو شول هغه په وجه باندې ما ته ته وی چې پرابلمونه یغه نه تړلي مخکې هغه سره تړلي نور وو لکه مثال په مکتب کې لا په سکول کې لا په هغه کې په کالج کې د استادانو کمی هلته بجلۍ نه نشتوالی هلته لیباټرۍ نه وي هلته لایبرری نه وي دا سیزونه چې کوم دي که نه دا په کار دا وه چې دا وخت سره په مخ تللي وي زمونږ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د هغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلي سیمې او زمونږ پښتونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولانه پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتنو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لویه ذمواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او د هغې په کور کلي کې د جنکو تعلیم ته څنګه کتل کیږي د دې په جواب کې هغه وایي
زموږ د خپل خاندان حواله سيزو غوړو زموږ خاندان کې یو د تعلیم همیشه ښه ګڼل شوی دی وی خځو ته مسلې وي د ډېر وخت نه هغه شان بیا هم دا نه وه لکه مدام امریدین د خپل خاندان کې چې زموږ ډېرې جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق موقع نه ده ورکړی شوی خو بیا د وخت تېرېدو سره ماته دا هم یاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه د هغه علاقې په نو ښځو په صف کې شامله وه چا چې په هغه علاقې کې مدرک کړی و بیا هغې چونکې بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک وه بیا زموږ په خاندان کې چې لږ اخوا دېخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع میلاو شوه خو زمونږ په علاقې د زه ویم نو په علاقه کې زمونږ د لوسه پورې ایون دا بندیزونه شته یا په مسلسل چې نه به وایي او یا چې کم دی د دې پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته دا پابندیان یې اوس هم شته زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره لږ خوشقسمته یم او خاص کر د خپل والد صاحب په حواله باندې به زه ویم همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د کور تعلیم او زموږ پورې پاتې شوی ده
آیا پښتانه پر اختیار د جنکو تعلیم نه غواړي په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قومي ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخ ته رابللی دی
داسې خو موږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوهه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانه د تعلیم یا د رکانو تعلیم سه مخالفت کړی یا سه مزاحمت کړی دی پروپیګنډې به وي دا پروپیګنډې به وي چې انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خرابوي او د مذهب خلاف په دې کې خبره نه پدې کې دین خلاف خبره په دې کې دا دي نو دا به یو د پروپیګنډې چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو به په زور منع کړی دي خو دا خبره که موږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي پښتانه نه دي خلاف حالات چې دي هغوی دوی نه دي پرېښي سمکړي نه دي دیتا چې د تعلیم په اهمیت او افادیت بل داسې یو هغه سوت نرګسي غوندې ثقافت هم د پښتنو وي هغوی یو پاور په کار او پاور دپاره پیسه په کار نو پیسې دپاره هغوی بیا دانه لیکلي چې په کومه طریقه ترلاسه کېږي چې د سره طاقت راشي
ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې ډېرې لوی کارنامې ترلاسه کولې شوې هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوې دي چې کورنۍ یې د زده کړو خرڅ نشو اوچتولې او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چرته چې د بیلابیلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم ډاکټر فضل رحیم زاتوی د خلکو د بیکور کېدو سره یو خواډر تاوان شون بل خو دا ګټه هم شو چې د غره قبایلو خارونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوی غواړي کوم چې په خار کې لیدلې دي او دا د بدون په لور اورمبه ګام دی
غربت پور ته پسر زکه کو چې غربت لوجنا زما شوم سکول ته نشم لګلې مکتب ته نشم لګلې بې زوایما دا مې دې مدرسې ته استولای وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی ډوډۍ مفت ده او جامع پکې مفت ده او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی خو چونکی هغه ته زمیمه برابر شوې ده هغه ته ځمکه برابر شوې ده هغه ځمکه چې کومه برابر شوې ده ورپاره کروندې ده پاره په کار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو ما بل خپل تجربه پرانا کې زه تر توایم چې کوم آی ڈی پی زر اغلی دی بونو تا لوزیرستان نا کوم ډیرو تر اغلی دی دا چې واپس لاړ شي دا با سکول هم غواړي دا با اسپیټال هم غواړي دا با اغه کې شانت جامع غواړي دلته چې شیونه لیدلې دي اول بزینه بیا زه د خبره کومه سه 25% کسان بنوزي ان مخکې تدې دي څوک ای دنیا تاریخ دا وایي
د بونیر د غرزی سیمې یو ځدکون کې سلما وایي په خوا چې هر سوو خو اوس د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی او جنکې هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قامي فریضه ده سلما زیاتوي چې د ټولو ستونزو او ننګونو باوجود هغه تر پوهنتون زکه ورسېده چې د مور پلار ډاډ ورسره وو.
ما سره سبق ویل نه زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی او د ټیچر خو سپورټ دی او ډېر سپورټ چې نه مور پلار یا پلار نه پریدي نه پریدي اچي یا وادي شي زر وادي شي نه هغه بیا سبق خو هي مور څخه خو هغه دې پریدي نه چې زما یو مر کړی دنه هغه وادي شو لاړه کراچې ته نو تعلیم په نیمګړه کې پاتې شو او اوس یو دنه هغه راځي او هغه چراسینو ټول په هپای خواهی په هپای.
په پیښور کې د سکول یو استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیداری ډیرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچا کار وشي.
څه داوی مې چې لیک پښتانه نه دی په دې چیز کې لګ لګ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي ار سټیکینګ ټو دیټ نو موږ ته لیک دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه او خپل هغه خون هغه چې دی هغه نه لګ راوځو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یو بل موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان.